په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنرې ما او تاسو ته د غو ستا خبري پرونه کې هرکلی په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه تاندې هیلې به هم اوري خو ډومبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبر راو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان ویلی دی افغان حکومت ته داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي یې د برید منصوبه جوړه کړې وه. نن سهار د پېښور کې ساقوانی جنگي محله کې د اور لګیدو له وجې درې ګودامونه سوځېدلې دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د میشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان پوهنتون د برید لپاره د افغانستان په خاورې کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېره ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللی وو او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت دې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان یونیورسيټي د برید منصوبه یې جوړه کړې وه. افغان حکومت د پاکستان دا تورونه ردوي چې ګنې د دې برید د ترسره کولو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې. د تیرې چهارشنبې په ورځ په 400 کې د باچا خان پوهنتون په برید کې یو وشتنه وجل شو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هودی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ویډیو ته وویل:
په یو محدود علاقې کې د کاروایو په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروایو کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دی. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایي وکړي. بیا زمونږ ټولو ذمہواري جوړیږي چې د هغه مخنیوي وکړي.
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې پر باچا خان یونیورسيټي برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي شوی دی. نن سهار د پېښور کې ساخوانی جنگي محله کې د اور لګیدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلې دي. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 15 بجې د جنگي محلې په عظیم سنټر کې ولګېدو خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په جنگي محله کې زیاتره د پرنټنګ پریس دوکانونه او د سرمنې ګودامونه دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلی مشران وایي ځینې خلک د وزیرو دا وړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. دا خبره تېره ورځ په بنو کې د اوتمانسی قبیلی مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې او مشر ملک حبیب الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي.
قسمه قسم په مشکلاته باندې لګیا وی خو همیش کوشش دغه دا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې دا همیش بچون دغه په خمیشه پروت دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه دا چې زبان مې یو شی خپل مې واشي ان شاء الله چې همیش په بچو خپل بچونه ورخ مې ان شاء الله.
په یاد جرګه کې مشران پر دې سلا شوي دي چې د راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه به د ټولو وزیرو او داوړو یوې نماینده جرګې ټاکلو لپاره راغونډیږي. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز د دغو عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مرکزونه او څو کلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیر شاوخه یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د هرات امنیه کمانډان عبدالمجید روزی پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیرو 11 میاشتو کې راتراګرې په ګډون د مختلفو پیښو په تړاو سباندې 268 تنه نیولې دي. نوموړي د جرمونو د کچې د ټیټوالي یو دلیل له امنیتي ارګانونو سره د خلکو ښه همکاري یاد کړه. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کیږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په 138 هیوادونو کې په ولسي ادارو کې د درغلیو په اړه په رپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلي شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې د تر ټولو کمې درغلۍ راپورونه راغلي وو. شمالی کوریا او سومالیا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې پکې د تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د یهودانو د میشتو ځایونو د غسولو چارې غندلي او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللی دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو میشتو ځایونو د جوړولو چارې ودرولو ته اړتیا لري. د نوموړي دا څرګندونې لاغه یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلي دي چې اسرائیل د یو پلان منظوري ورکړه چې له مخې به یې 150 نور ځمکه هم د یهودانو د میشتو نو جوړول لپاره کارول کیږي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سر منشي د دغو سرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلې او وایي د نوموړي دا خبرې ترهګرو ته یوه پلمه ورکوي او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو سازمان له مودو راهیسې خپل اخلاقي واک او بېطرفي له لاسه ورکړې ده. او وروستۍ خبر دا چې له واټیکان څخه په یو اعلامیه کې ویل شوي دي د نړۍ د کتولک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واټیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د یو شخصي ملاقات پر مهال په تهران ټینګار کړی چې د ترهګرۍ د زیاتېدو او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې د خپل کردار ترسره کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونو اورېده چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي دي ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر او پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد دننه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیاتو غوښتنه کړې ده.
کم رنګ په کم شکل کې دهشتګردي دوه انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواري دا جوړیږي چې د هغې خلاف کاروي وکړي.
او چارواکي وایي قبایلي سیمو کې ورنټل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څو رم دي هغه استیمیټ لګېدل دي.
زمونږ ونیز خبرونه تاند هلې به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړومبه موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت نازب العمر غوښتي او پر باچا خان پوهنتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه خودلې ده. په دغه اړه نور تفصیل زبی شفق په دغه راپور کې راکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم العمر ورغوښتی او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستانه اداره کوو او دغه هیواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لا وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پانا هم تراس کھگی د افغانستان د سفارت د ناظم العمر لاله افغان حکومت غوښتنه شوی چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوسنامه ده چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کړو او تر هغه ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوسنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوسنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پېښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
راپور مورد اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور په سکول د برید وروستو د پاکستان حکومت او پوځ د نېشنل ایکشن پلان په نوم د ترهګرۍ ضد یو کړنلاره جوړه کړه. وی ویل چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به اقدامات کوي. بیا په باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمواري له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نېشنل ایکشن پلان په موجودګۍ سربیره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لویو حمله کولو کې بریالی شوې ده؟ پامیر ساحل په دغه اړه راپور راکړي.
تیر اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حملې پړه له تحریک طالبان پاکستان جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوه تر هغې خبرې غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوه رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه، نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې یې 3400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارډ پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 یې پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پېژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال راډیو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې یې تر لرې لرې تللي دي.
غلطي زموږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوسولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې او ریښې چې
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره ډاکتره خالد غوس وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لویو وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالې شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال یې د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خو وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال له پاکستان سره سمه مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوس دا ګڼي چې سخت دریځۍ او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده نو ځکه نړیوال ذمهواره نه شي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسې یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري خو د ټولنې ویش او مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوس وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلي وي نو هم هغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې د ازادۍ د ستر مبارز خان عبدالغفار خان، باچا خان او د عوامي نېشنل ګوند رهبر ولی خان تلین ونمانځل شو چې پکې د عوامي نسلګوند مشرانو په ګډون ولسی غړو هم برخه واغسته. د غونډې د وینا په وخت د عوامي نسلګوند صوبې مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتنه کړې ده چې په هیواد دننه دې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وشي. تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې و.
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چار صده کې په یوه غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دهشتګردی تش د دهشتګردو په وجلو او په ختمولو باندې نه ختمیږي. انتها پسندی تش د انتها پسندو په ختمولو باندې نه ختمیږي. اغه سوچ له شکست ورکول غواړي، اغه سوچ به ختمول غواړي چې کوم سوچ په وجه باندې دهشتګردی او انتها پسندی چې کوم دی اغي دوام مومي، او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار داده چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوا چې د هغه یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نه خي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره را په قامی کچه باندې یو متفقی منصوبې ته اړتیا ده، کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبه پرې په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمېدی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمېدی. زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردی د انتها پسندی دا د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروي وکړي.
د خدایي خدمتګار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د ونوي کالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنورۍ په 6مه نیټه او د هغه زوی ولی خان د 98 کالو په عمر کې د 2008 عیسوي کال د جنورۍ په 26مه نیټه وفات شي وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې ورنکل شوي 300 سکولونه بیا جوړ کړي دي. په دغه اړه د سیمې د خلکو سر نظر دی، دغې غوښتنې څه دي؟ دانی ساجبل په راپور کې و.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویان فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوه کالونو کې د وسلوالو لخوا په ړنګ شوو زیاترو ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فنډ کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیلې کړي دي.
گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان د هغه خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغې خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچ شي چې هغې د ترهګرۍ ښکار کېږي. نو په هغې لړ کې زه به تاسو ته دا ووایم چې اوسه پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څور هم دي د هغې اسټیمیټ لګېدلی دی او هغې دپاره چې زمونږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغې دپاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغې هم تقریبا د 100 نه زیات سکولونه زمونږ سره هغې هم مرسته ده. هغې هم پکې تقریبا د 100 نه بر سکولونه چې دي هغه آباد شوي دي.
د قبایلي سیمې خیبر د استادانو د اتحادیې مشر شازیه شریف بیا وایي چې په باړه کې د امنیتي حالاتو سمېدو وروسته شاوخوا 80% تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی، خو په هغه سیمو کې چېرته چې امنیتي وضع خرابه ده ډېری تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سه 30% کم ایریا دا هغه سره دا لاین اوف سچویشن د کریټیکل دی اند ال انرجی کنسرن ان کیس 6-7 ایئرز فاست باڑا کو لوسو ہوگا نو انرولمنٹ سے کم دی اگمنٹ سے تے کے جی 1 کے زیاد دے باقی نو کلاس نہ لا دونا نہ جی شروع کرے دین 95% کم دی اگا ڈسپائٹ دی نو کہ مونگا ٹینشن نہ لگو دی پٹینشن کے
شازیہ شریف وائی وسلوالو چکم سکولی ناڑن کڑی وو پا زیادارو کی دوی خیمے لگولی و ماشمانو تا پکیس دکڑی ورکوی شازیہ شریف زیادوی پا زیادارو سیمو کی استازانو رترخاگانو ترکو نا ترلاس کولو لوجی هم اکثر سکولی نا تاورتک پری خود دیده باید حکومت دو استازانو غختنو تا هم پامو کڑی د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکونکي زار علی بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او اوس هم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نورم خرابېدای شي.
اور ڈیم اسکولوں اگر بمون سارا پروسی ڈیئر خالہ کا پاٹا آئی ڈی سیز دی اگر فارم سے سسٹم حکومت نے ڈیولپ کرے اوپن دا آرٹیکل 25 اے چرے چاغا فنڈامنٹل یا بنیادی یا حق دے رماشوم فاغی بانے پا پاٹا کے اس قسمہ عمل درامت نے کی اور دا ہو دیا دے وطن قوم خاص کر پاٹا دا پارا یو خو سبون نرے اور خو خبر نرہ
که څه هم د فاټه سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو د شپږو سوو زیات سکولونه ړنګ کړي دي خو د هغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
اوس راځو د افغانستان د سولې پروسې ته. افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښایي نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکاره کوي. دا تضاد ولې دی؟ آیا د یوې ډلې سره سوله پوره ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شاملې شي؟ په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي؟ نجیب امیر په دغه موضوع د کارپوهانو سره خبرې کړي دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي، خو حالات اوس هم ښه نه دي. افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي. د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وایي د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دي پکار، ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونه شي حالات خرابولی شي. متی الله خروټه وایي بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شا یې خپل مقاصد پټ وي. له ده مې وپوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي؟ ده وویل
دینا انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت او همدارنګه هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي، هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي. هغه پوهېږي چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري، بودیجه مصرفوي او د افغانستان حکومت احتیاج لري، هغوی رښتینې هلې سولې ته ونه کړي. د افغانستان د حکومت علاقمندي او د طالبانو د اسلامي طریقه هغه درجه دوسه وایي، هغه علاقمندي سزای نه نیست او ناامیدیګانې په تناسب د امیدونه زیات دي.
خو بل پلو د افغانستان د ستونزې د هوارې لپاره هڅې هم روانې دي. د پګواش له غونډې وروسته اوس د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې یو وار بیا د څلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي. کارپو احمد سیدی وایي افغان حکومت د څلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري.
موږ وضعیت چې ګورو د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې یو زړی هغه چار جانبه مذاکرات چې پاکستان، افغانستان، امریکا، چین دی هغه باندې باورمند دی. که نورو مذاکراتو چې په قطر کې وشو یا ترکتو وشو هغه مواد یا فیصله شوی حکومت افغانستان غواړي چې هغو ته سپوتاژ وکړي، یعنې پکې علاقمندي نه لري په هغو خبرو.
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپوه سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوي دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبانو ته وایي چې تاسو په ډېرو ډلو ویشل شوي یاست، په ورته شکل افغان حکومت یو ګډ حکومت هغوی کې هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمېر کسان یې په ژبني لحاظ باندې طالبانو راتګ مخالف دي، بل شمېر کسان یې په مذهبي یا سنی او شیعه بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي او افغان حکومت هم پر ځای د دې چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټې سر معلوم شي. تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی او کیدی شي د هڅې ګټورې تمام شي. محمد نذیر احمدزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په داسې وخت کې خبرې کړې دي چې د افغانستان د بارنو چور وزیر دا مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره به خپل هڅې کوي. دغه خبرې اورو.
ما په اند مونږ ته یوازینی مهمه غونډه هم دا چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، موږ غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بلې، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یوه داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پوښتنه اوس ده چې آیا افغانستان د دغسې یو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بلې، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ پخپله هم ولسي جرګې له رئیس جلال رحمان جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړله. موږ ورته ویلي چې باید موږ ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دواړه مجلسینو سره، همدارکان د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره، مدني ټولنو سره، رسنیو سره، ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده او بعد دوی خپله هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. انشاء الله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسې برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وړ وي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي. هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبیني چې اوس افغان حکومت پیدا کړې ده، څونه تاسې دغه خوشبیني پر ځای بولئ؟
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلحې او د تفاهم له لارې نه هغه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درک کړې ده، وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 1600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي طلایي فرصت دوی له لاسه ورکړي، ځکه نا امني یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې هم زیاته نا امني ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو دنگ شبیلا په پختونخوا کې د سهار لسنیم بجې کې دن کې دی دانی ساجمن لا مهم خبرونه او د خبرونو رسره ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو زموږ ونیز خبرونه تاندې هلې د ته هم وړاندې کوو خوړم به د خبرونه
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرین په خبري شوی خبر پانه کې ویل شو دي چې تیر ورځ یاد وزارت د افغانستان د سفارتخانی او چارواکي را بللی او غوښتنه ترې کړې چې افغان حکومت د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون د برید منصوبه یې جوړه کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې. نن سهار د پېښور کې ساخوانۍ جنګي محله کې د اور لګېدو په نتیجه کې درې ګودامونه سوځېدلي دي. د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور نن سهار شاوخوا 15 بجې د جنګي محلې په عظیم سنټر کې ولګېدو خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. د شمالي وزیرستان د عثمانزو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیر او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. دا خبره تېره ورځ په بنو کې د عثمانزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسله وال وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزي او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د یهودانو د میشتو ځایونو د غزولو چارې غندلي او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللی دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې دا خبرې کړې دي.
مهم خبرونه واورید اردوونکو. سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې سرای ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینا مهم ټکي وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادریه کې لیکي خیبر پښتونخوا قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د 50% زیاتې برخې غوښتنه کړې ده. دې لړ کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید وینا ده چې په ان اف سی ایوارد کې زند یوې صوبې په ګټه کې هم نه دی او دا چې د بجلی د رایلټۍ په مت کې 1,40,000 روپۍ وفاق له صوبه خیبر پښتونخوا ته ورکول دي. د ادارې په وینا چې د ان اف سی ایوارد حقیقت کې د وفاق لخوا صوبو ته معاشي ګټې ورکول دي خو اکثره وخت کې په دې کې بے انصافی شوی دا او دا زند ښکار شوی هم دا. ادارې وړاندې لیکي دا وخت مل په حالات جنگ کې دی نو په کار د چې په قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د صوبو کومه برخه جوړیږي چې هغه وفاقي حکومت زر تر زره ورکړي ځکه چې هم د دې پیسو په وجه د صوبې د ولس ژوند ښه کېدای شي او صوبې په معاشي توګه ترقی هم کولای شي. نو په کار د چې وفاقي حکومت نور له زند کار وانخلي او صوبو ته د خپل حقونو ورکولو سره سره خیبر پښتونخوا ته زیاته برخه ورکړي ځکه چې دا صوبه د ترخګ نه زپلی شوی صوبه ده. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق روس پڼ خپلې ادارې کې وایي چې د باچاهان پوهنتون انتظامی د کومو 12 حفاظتي اقداماتو غوښتنه کړې ده د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل پوهنتون د حملې په ضد کې راغلی خو افسوس که دا احساس انتظامی ته د حملې نه مخکې شوی وي نو دومره بده پېښه به نه رامنځته کېده. ادارې مخکې لیکي چې اوس د پېښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او که د مصلحت کاروانغستې شو نو ډیر سیزونه به مخې ته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون لپاره د دومره لری ځای انتخاب په خپل یو سوال دی. خدا به وخت ثابتوي چې د باچاهان پوهنتون حمله کې د چا چا غلطۍ او کوتاهۍ شاملې دي. ادریا اخري کلی کې کده 400 پوهنتون 12 غوښتنې ومنلې شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنې کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغوی ته انکار کوي ځکه چې دې کې ځینې داسې غوښتنې هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغې پوره کول ناممکن ده. د ټولو تعلیمي ادارو حفاظت پکار دی او دې کې سکمیرا وستل نه دی پکار خو باید چې داسې کار ونه شي چې سبا هغه کار د نورو لپاره کېدل ممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې یو لیکنه کې وایي، ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي، په پاکستان کې د ترهګرې پر ضد قومي اکشن پلان که څه هم تر دې دمه ښې نتیجې ورکړي، خو په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو په بشپړه توګه د له منځه وړلو کار ښایي وخت ونیسي. بلخوا د بی بی سی په یو لیکنه کې راغلي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو راپورونو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي، په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د حکومت تر کامی اکشن پلان لاندې جګړې ښې نتیجې ورکړي دي. په هغه هیواد کې د ترهګرو بریدونو پیښې کمې شوي او وسلوال پر تیښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي، په پاکستان کې د نامنای په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډیره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې په نښه کول پیل کړي دي، او دا چې د وسلوالو په بشپړه توګه د له منځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي، ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یوه نیمه پیښه مخ ته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي، که داسې ونشي نو هغه قربانۍ به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې یوه لیکنه وایي، د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي، هڅه کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونه ورکول کیږي، او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کولی شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه د نورو وسلوالو ډلو برعکس، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي، دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي، اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځان ته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې ویلي دي، ایران په لسګونه هغه کسانو ته پانسانې ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډېر کم وي. بلخوا د ایران چارواکو ویلي دي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي، او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر اتلسو کالونو لږ وي. د دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوري په 26مه په خپل نوي راپور کې پر ایراني وکی کړی دي چې دای هواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمر کې پرې د جرم تر سره کولو تور دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دي چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د تر سره کولو په تور نیول شوی دي. یادې داروای دغو کسانو یاد جرمونه اغه وخت کړی وو چې عمرونه د 13 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډېرې کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن مشته اداره د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي، له دې وړاندې د 2005 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لږ تر لږه اغو دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلی دا چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي، او اس اغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي، ایرانی چارواکي د 13 کالونو نه د کم عمر تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملي کېدو وروسته له مغربي هیوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی و چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې یې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزا ګانی زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په کاچاګ تورن وي.
د ریس اجمل راپور مورد اوریدونکو، اوس د ډی پی ای خبري ایجنسی راپور په دغه راپور کې راغلی دی چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د هند سفر کړی دی، او د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په بلنه د هند جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره هند سفر کړی دی، او په دغه مقابل دی د امنیتی ځواکونو لخوا ټینګ امنیتی تدابیر نیول شوی. نور حال ملیحه مرزاده په دغه راپور کې راغلی.
ڈی پی ای خبری ایجنس لکھی د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د نهی پورس د هند جمهوریت روزه منزلو پر محل خصوصی میلمو ایجنس لکھی په دغه موقع په نوی دلی کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی. ایجنس لکھی د صدارتی ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت د فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجی او وزیر اعظم نریندر مودی سره یو ځای و. ایجنس لکھی مودی اولان ته د مشر میلما په توګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې دا راز ورسره د فرانس په سرخار پیرس کې د تیر کال د نومبر برید په اړه خواخوږي او همغږي وښایي. ایجنس د دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلیلی کې چې په ښار کې د ترګر پیښو د مخنیوي په خاطر خواوشا دیرش سره پولیس او د نیم پوځي ځواک سرتېري ځای پر ځای کړل شوي و. ایجنسی کې دغه امنیتي تدابیر له هغې وروسته ونیول شو کله چې این ډی ټی وی خبر ورکړ چې د هند کورنو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ. ایجنس وایي په هند کې په تېره یوه هفته کې له وسلوالې ډلې سره په تړاو 14 مشکوک کسان ونیول شو. د ګل په ورځ د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو له ګواښ نه ونه یریږي. نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نښه کولو ژمنه وکړه. فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترهګرۍ خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه. په هند کې د جنوري 26 د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو. په دغه منځنه کې فرانسوي سرتېرو هم برخه واخیسته.
د ملیحا مرزا د راپور مور د اوس ورځو بنو ته چته چې په بنو کې د اوتمانځې د مشرانو جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې په سیمه کې موجود قانونو باندې غږ شوی دی چې د یووالي مظاهره وکړي او د اختلاف ښکار نشي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
جرګې مشرانو په خپلو خبرو کې وویل زنه قوتونه اوتمانځای وزیر او داوړ په دوه ډلو کې د ویشلو هڅه کوي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځای نشي. خو مشرانو وویل دوی به دغه هڅې ناکامه کړي او د سیمې ودانۍ او کډوالو مشکلات لرې کولو لپاره به ټول وزیر او داوړ شریکه هڅه کوي. دوی وویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس ونه رسوي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال ته وویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ډی پی شوی دي. قسمه قسم په مشکلات باندې لګیا وي خو همیش کوشش دغه ده چې انشاءالله وزیرستان به په یوه زبان وي یوه به خبره وي انشاءالله چې هره خبره چې وي چې منځای په یوه ځای وي کا په مارکیټ غږیږي کا په خوبره غږیږي کا په سیاسي لیول غږیږي کا په ایجنسی غږیږي انشاءالله همیش دا امید کړی لري چې دا همیش بچون دغه په خیمه شي پروته دي دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه ده چې زبان مې شي خوله مې واشي انشاءالله چې همیش په دا بچو خپل بچونه ورخمیږي انشاءالله.
پیر اکل شاوای جرګې مشرانو کې په خپل منځ کې توړ ښکاري خو دوی به په هر صورت اوتمانځای یعنی د وزیرو او دا وړو ټولې قبیلې په یو ځای کې نوي او د ستونزو د حل لپاره یې په یو ځای کول لازم هم دي.
سلویر میاشتې 15 شي چې زه خپل د جرګې نه میزون لشکې سایډ ته کړه ده په واجه د دې چې اس میش دلته سړی تیپ سره جوته وي زنه مشرون پولیټیکلۍ وخستې دي حکومت وخستې دي زنه د کوم خل ته نن چې کوم ده په وزیري د وړي خبره روغله میډ ورته وایي چې وزیري د وړي پرېږدئ او توسې چې کوم ده اطمینځایي جوړه کړي لکه څرنګه د میش پلارۍ نیکې دغه اطمینځایي چلول یې دو کوشش دا ده چې میش اطمینځایي جوړه کړي چې میش د ټوله جرګه یو شي د آی ڈی پیز او دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې هغه سه مشکلات وچا مشکلات حل شي په داسې حالات شي میش چې په حالت جنگ شي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ کی د اتفاق چې میش چې سپر جوړ نوي میش په دانا په میش وزیت مصیبتي نرسي.
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندیزونه پیش کړل او د ټولو وزیرو او داوړو نه یو نماینده جرګه ټاکلو لپاره در روانه میاشتې په لسمه نیټه یې بیا ټولو اوتمانځای را وبلل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اردوونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې تاندې هیلې. د نن په تاندې هیلې خپرونه کې د قبایلي سیمو د ښځو په کار روزګار خبرې کوو. دا پروګرام فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په قبایلي سیمو کې د ښځو په ژوند او کار روزګار خبرې کوو.
پردا سیستم صرف دی لا نو خزب په پټو کې کار کولو او چې کله خزب په پټو کې کار کوي چې هغه لو کوي هغه شوتلې روري بي یا هغه سبزی رو چتای الته.
او د هندي فلمونو د هنرمند دیپیکا پډوکون په اړه هم تفصیل درکو.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق
بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق.
د پاکستان حکومت په دې وروستۍ موده کې دا اعلان کړی و چې دوی به په قبایلي سیمو کې د ښځو لپاره د دستکارۍ مرکزونه جوړوي چیرته چې به ښځې کولی شي د دغه مرکزونو د لارې خپل هنر نور هم ښه کوي. خو بیا د فاټا خلک وایي حکومت داسې اعلانونه وکړي ولې په عملي توګه څه پرمختګ نه لیدل کیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره د کارکوونکي ادارې مشره ډاکټر بیګم جان وایي داسې اعلانونه حکومت په تیرو وختونو کې هم کړی دی. دا وایي
بس چل دے بی چې رختیا ورزی دروغ کډه والی رختیا ورسېدلې نه یي. مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یي حکومت په خپل باندې ارت جوړ کړی مې وایي بیا ودرولی مې وایي بیا خوړلی مې وایي بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وایي چې ارت وشول. خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکارۍ په باره کې. تا پوښتنه وکړه زموږ قبایلي خویندې میندې ډېرې هنرمندې دي هغې په دستکاری ډېرې ښې پوهې دي او ډېر ښه محنت کښې دي. د باجوړ نه راونیسه تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کومه 1990 شپږ نوي دا بیبي ما کله په یو علاقه کې د دستکاری سنتر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي. خو دا به پخوا ملکانو واخیستل دا یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دستکاری سنټر راکه. په هغې سنټر کې به خالا نوکری وه د چپړاسي نوکری به وه د بشتي نوکری به وه د اوبو راوړونکي. نو دا به زوی کړو وراره به کړو ښځه به کړه ورندار به کړه دا تنخواه به جیب ته اچوله او تعمیر به چې جوړ کړو تعمیر به ټیکه خپله واخیسته. په تعمیر کې به په جمی کې واښه کېښودل او په اوړي کې به میلما مزما یا عام ملاړو پوښوي. نو هغه چې کوم دا اوس دا خبره چې چا کړې ده نو چې مونږ دستکاری دپاره میټینګ وکړو فاټا ته مو دا وکړل فاټا مو دا وکړو. فاټا سیکریټریټ چې کوم ولاړ دی جوړ دی د فاټا په نوم بیبي پاک ویل دوه بنې کوي. زه پاکه ځکه وایم چې سخته زما په قبایل زوی ورور ده زما په قبایل خور لور ده. نو اوس به هم دا چا میټینګ کړی د پیسو ته بهسه چلو چې د پاټا دپاره دستکاری سنټر جوړو. دا دلته یو ایس ایډ یو پروګرام جوړ کړی و لایولی وډ به ورته وي او دا به ورته وي. نو ما ته ډېره خندا راغله زما د دفتر په شا یو دفتر د یاخښت او فاټا سیکریټریټ. نو وایي په دې کې د دستکاری کار کیږي. مال تاسو ما ته لغو نه د دستکاری خو ښایي دا په دې کې بیبي د مردان دی خواخوا د چرسدی او د یوزي بلزي زنانه برتي کړې وې چې ورغلم دغه د ډي اي خان او د ملتان داس یو څو کشیدې راوړې وې میز یخې وې. مال دا خو زمونږ د فاټا د کلچر کشیدې نه دي. زه د فاټا کشیدې خو پېژنم. تا باندې د سوت وزیرستان کشیده کاری ده برکی فیملی ده کانګرو مرته وایي. د دې ورمړې ډېر هنرمند دي دي ډېر کاریګرې دي. نو مال دا خو تاسو دروغ وایي وایي ډاکټر صاحب څوکې تپوس کوي. نو ما ورته چې خدای مبخه خدا ساتي زموږ په اوږو مه کوئ مونږ خو مړه کېږو. هم وایي ځورېدلی او شرمېدلی شرمېدلی مونږ یو او ځورېدلی مونږ یو. دلته خېټې تاسو پ مړوئ او موټرې پې اخلی او ګاډي پې اخلی او در په در مونږ یو خاوره په سر مونږ یو. او الټا انټرنیشنل سطح باندې په مونږ باندې د دهشتګرد نوم هم دی چې دا قبایل دهشتګرد. خو خیر چا چا سره به بیبي راسي چا چا سره به جنګ کوي.
د ډاکټر بیګم جان نامو چې کله دا و پختل په تیرو حکومتونو کې د فاټا د ښځو د پرمختګ لپاره څه منصوبې پیل شوي او آیا دغه سرته هم رسېدلي که نه په ځواب کې دا وایي
بلکل بیبي زما د موسسې سره فنډ نه و. ما سره صرف جرمن ډونر و چې هغې په ډېر لږه پیمانه باندې فنډنګ ماته کو. ډېرې ښې موقع وې او ډېر ښه کار و. خو خیر برحال مشرف او گورنر افتخار لپاره کار شروع کړی و. کالجونه یې مرته زیات کړل سکولونه یې مرته زیات کړل جنکو ته زنانا ته. که هغه خلک پاتې شوي وی کېدای شي چې فاټا ډیولپ شوی وی کار پکې شوی وی. خو دا اوس حکومت او د ایم ایم ای حکومت د ملا چې کوم دی ملام ها او دا اوس نوازیان دا ټول وایي هندو مسلم سیک عیسائی بای بای دا ټول د یو مونږ په قبایلي ژبه کې غیندې ورته وایي. دا ټول د یو غیندې قاله ده. دا ټول د یو غیندې پیدایش دی. دوی هیڅ نه کړل دی قبایلو ته. او قبایل چې کوم خپله سرمایه وه په مډل ایسټ کې ګټلې وه، کور یې د غریبۍ جوړ کړی و، چرګې غویا سیخې کړې وې، خپل ژوند یې کوو دی، هغه نه نه وویستل.
دا وخت چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک هم د بیکورۍ ژوند کوي، چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان شامل دي، او دغه خلک وایي روانو حالاتو یې کار روزګار او ژوند سخت متاثره کړی دی. په تیرو څو کلونو کې د قبایلي ښځو د ژوند هر اړخ بدمنی متاثره کړی دی. د پېښور یونیورسټۍ یوه استاذه امینه نصیر وایي په ټولنه کې د تندر او فکر د خورېدو زیات تاوان پښتنې ښځې ته رسېدلی، ځکه چې د هغې کار روزګار او تعلیمي پرمختګ په
لیبر پاور کار قبائلی سیمے کے نو چکل ادا پردہ سسٹم میں امپوز ہوا نہ منگو کا تچ سمرا دا اکنامیکلی داخذے افیکٹ ہوئے سادلی بولے بکا چتا خزا بار نشی ہوتے شوتل نشی کولے ریبل نشی کولے مال بچے ہو چستا کم مال بوستا چے کم کم غوا میں خوے اب استا خزا اغستا خزا ساتھی پر قبائلی علاقو غوڑی استا خزا جوڑے پیستا خزا دغا کئی اغا خرسائی ام اغینا پیم جوڑے اغینا کچھم جوڑے اغینا شملیم جوڑے اغا بیازی پٹوتا اغیلا خد خوراکم روڑی نو کتا سو اگو رہے نو پدی ٹائم کے چکل ادا طالبانو دا دا غرا یو بل دا سیٹ باکو مغوی پر دا نا محرم نا بغیر نا نو آغی سے چلو کرو دیر خزے پکورنو کے کی ناستے آغا خزے چکم لیبر فورس آغا خزے چکم کارونو کول پا پٹو کے آغا خزے چکم مال ساتلو آغا خزے چکم با غوڑی جوڑو لے آغا خزے چکم با کالینو نا جوڑو لے آغا خزے بیا کورنو کی ناستے آغی بیا چلو شو بیا آغی کی نور اسی سیدی دیرے چے آغا ما ته ځان ډېر بدم ښکاري او هغه نه هایلایت کیږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نیشنل میډیا باندې. خو هغه مجبوره ده، هغه ښځه ډېره زیات هغه تا کور کې کښېنولې ده او هغې ته ته وایي چې ته به کار روزګار نه کوې ځکه چې ستا محرم په کار دی او ستا تا دا پرده دغه شي. او که پښتو کې وګورې نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندۍ خبره نه.
دا وخت هم د شمالي وزیرستان نه علاوه د خیبر، باجوړ، مومندو او جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کورنۍ د بېکورۍ ژوند کوي، دا چې په آینده کې د دوی د ژوند د ښه کولو او د مسلو د هواري لپاره څه وکړل شي. په ځواب کې ډاکټر بیگم جان وایي
خځو ژوند ګوره چې کور کې څه شی نه وي بیبي زه به څه ژوند وکړي چې د هغې خاوند په خواري د هغې بچي په خواري په کور کې د پخلي څه نه وي په کور کې چې هغه دا پہ پخی اور نہ ورسی اورم نہیں پکور کے ڈیوا نہیں رنا نہیں ناخذ بس تو چیز بیوی بی. نے مخ پوڑان دے سلا راشی اس ایون زد تعلیم نہ پارا دتا وایما چپ پختنو سیمو کی یونیورسٹیاں او سبکونو دغه وخت ہے کنا نو پ دیتا بجلی نہ میسر نہ دا نو آغا سٹوڈنٹ بس سبق وای چپ خیڑا ہو گئی سار بے ناشتے نہ سار بے چینل او د شپتی راشی د یخنے نہ کڑک ناشتی او د بجلی ڈیوا نہیں ورتا بیلا مومبتی راوڑی لال لالٹین لگئی ناغه تو سورج
او اوس هم یو بل رپورٹ
اے مینما میری ڈکشنری میں امپوسیبل کا شبد ہی نہیں.
اچھا کہاں سے خریدی ایسی بکواس ڈکشنری؟
دا د هندی فلمونو تکړه هنرمند دیپیکا پډوکون ده. هغې په 2008 کال کې په فلمی نړۍ کې قدم کېښود. په 2009 کال کې هغې په اوم شانتی اوم فلم کې د شاهرخ خان سره کار وکړ او زیاته کامیابه شوه. له دغې وروسته هغې په کنگ فو، چاندنی چوک، تو چاینا او نورو داسې فلمونو کې کار وکړ. په 2012 کې هغې په فلم کاکټیل کې د سیف علی خان سره کار وکړ او دغه فلم هم کامیابه وګرځید. دین اوغستو دیپیکا زیات کامیاب فلمونه ورک. هغه د شاهرخ خان سره په اوم شانتی اوم او شنا ایکسپریس کې کار کړی دی چې دغه دوه فلمونه کامیاب شوي دي. د دیپیکا په نورو کامیاب فلمونو کې یې جوانی ہے دیوانی، هیپی نیو ایئر او رام لیلا شامل دي. په 2015 کال کې هغه په پیکو، باجی راو مستانی او تماشا کې کار وکړ. په پیکو او باجی راو مستانی فلمونو کې د ښه کار له وجې هغې جایزې هم ترلاسه کړې. باجی راو مستانی د هغې یو کامیاب فلم وګرځید. په دې فلم کې هغې سره رنویر سنگ کار کړی دی چې دواړه ډېر ښه ملګري هم دي.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق،
بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق۔
فلموں کے دراتو وڑان دے ہگے ماڈلنگ ہم کڑے او یو کامیاب ماڈلا گنل کیگی۔ دیپیکا د ڈنمارک په کوپنهاگن خار کې په 1988 یم کال کې زیږیدلی و۔ د هغه پلار پرکاش پاډکون د بیډمنٹن یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی دی۔ د دیپیکا یو خور ده، هغه زیاتره وخت په بنګور کې تیر کړی دی۔ دیپیکا خپل هم د بیډمنٹن یو ښه لوبغاړی ده، خو بیا یې ماډلنګ شروع کړ۔ دیپیکا پاډکون په 2015 کال کې این ڈی ٹی وی ته په یو مرکه کې وایي دا په تیر وخت کې د سخت ډپریشن یا ذهني ناروغۍ نه تیره شوه۔ هر وخت په زړه خپه و او نه به پوهېده چې څه وکړي۔ هغه وایي دا هغه وخت و چې کله به د ځان سره خبرې کولې نو هیڅ ځواب به ورته زړه او ذهن نه ورکاوه۔
I always had my mind to help me recover. What do I do in a case like this where my mind itself is, now my mind is not talking to me, so now where do I go? Now what do I do?
دیپیکا وایي دا خبرې ځکه هم کوي چې خلکو کې پوهه پیدا کړي چې څنګه به د ذهني ناروغۍ یا ډپریشن مقابله او علاج کوي۔ دیپیکا وایي هغه په محنت یقین لري او په دې باور ده چې یوازې محنت سره یو انسان پر مخ تللی شي۔ داوا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان۔
بس دا